سلام پښتونخوا وخت سهار 9:25 د خالي ورځ د 2015 کال د جون 4 ده د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعت خبرونو په لومړی غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو هله د چیروغ جوړ او خوشاله بیاس د پاکستان افغانستان پر اړیکو شمالي وزیرستان ترکیه او شام ایران او د افغانستان د داخلي سیاست په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې درته لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په فایل کې به خبرونه درته وړاندې کړو چې اسرار عالم مومند به درته وړاندې کړي
سړی مشیر به د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې او په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې او خبرونو تفصیل د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي د بونو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی پرون مشال وته ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي
دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي همداراز چارواکو وړ مورزه په کندهار کې یو پاکستاني ډیپلوماټ ونیو خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه په دې موقع د پیپلز پارټۍ یو مشر شمسالرحمن وویل که چیرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راغی نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځۍ جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامنه احتجاجونو لاس پورې کړي
کپ داغا سے سب بریک روغ لو سے عید نہ اغرس ان شاء اللہ عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یوت داوے میر احتجاجی نہ درنے و جلوسی نہ داوے کی مشٹولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی
په شمالي دوستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سباندې 100,000 خلک بې کوره شوي وو چې د ستنېدو لړۍ یې پیل شوې خو لا هم ډېری یې دا مهال په ونو کې ژوند کوي جاپان او پاکستان قبایلي سیمو کې د کرکیلي د بحالۍ او پرمختګ لپاره په یوه دستاویز لاسلیک کړی دی پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوې خبرپاڼه کې راغلي چې جاپان به د قبایلي سیمو په پرمختګ او د کرکیلي په بحالۍ 50,000,000 خرچ کوي په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلي د اداري استازي او د پاکستان د خوراک باقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو په یاده منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلي د ادارې تر څارنې لاندې عمل درآمد کیږي د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي د میدان وردګو د والي ویاند تولا خوګیاڼي پرون مشال ډوته ویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي د ده په خبره په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې شته خو دومره نه دي چې د ولایتي شورا غړو تشویش ښکاره کړي د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې چې په ترڅ کې یې د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي ځواکونو ته سخت مرګ ژوبله هم اوښتې ده د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړې چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب خپره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تلپاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو او د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. له دې مخکې د امریکا د مناسبو وزیر جان کیری په خبرو کې تړون ته د رسیدو لپاره د ټولو خواوو د مخلصانه هلو ځلو ستاینه کړې وه او ویلي وو چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو د همداراز د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. په مصر کې له اسلامي دولت وسله وای ډلې یا داعش سره یوې ملګری ډلې د اسرایلو په جنوب د مزایلو د حملې پلان منلی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګری ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خپره شوې بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندي یې د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودیانو په میزایلونو وتوغول. بیان زیاتوي چې دا برید د شروع ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو سره د اسرایلي پوځ په داسې وخت د ملاتړ بدل وو کله چې د چهارشنبې په ورځو وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. او اخري خبر دا ده چې د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکی عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
سیاسي ګوندونو د شمالي وزیرستان د بیوروکراسو د ستنولو د لړۍ تیزولو غوښتنه کړې ده.
چې درویغه باندې وخت نه تیریږي، 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د مو خوري. دا مو په سر باندې راغلي ډالر دي، دا میش په هر صورت باندې غوړي.
که څه هم د ضربې عذاب عملیاتو وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم سوي، خو هدف یې وژنې لا هم دوام لري. مخه څنګه نیول کېدای سي؟
پکار دا چې په انټیلیجنس بیس باندې د دغه چاپی غورځي دغه خلک معلوم کی په انټیلیجنس بیس اپریشن چې دینو هغه ډېر کم دی او دغه کمزوري ماته یا فلې ورکړي.
نو ریپورتونه هم درته لرو او سندري به هم درته ورو. او سم د خبرونی د پایل ریپورت د پاکستان او افغانستان له اړیکو څخه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښه په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې سي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مشال ریډو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یواسي دواړخیزه تماسونه په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدای سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
به خاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
د احمد تکل رپورت مو اوریدلې.
دا مشال ریډیو دا
کچم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزستان د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې پر مهال کړې ده. په شمالي وزستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیل وروسته ترلس لکه زیات کسان بیکور کړل شوي وو. تفصیل لبونو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان نه جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې سپیره د وزیرستان تعمیرنو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ای ډی پیز واپسی نوې شوې هغه واخرسیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینا د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقراره وي. جدا چې کومه واپسی د کوم ای دکرونه د امید هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دی خدا خبره کړله چې هغه پر امیر موکم مال و پیرا پیرا آغا زوی ده سوال انتظامات کړی وی د قومي داک طرف نه د اتله مطابق چاغا زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شتا، نه د هاسپټل صحیح تنظیم شتا، نه د ابه صحیح تنظیم شتا.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد عثمان زای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با پورم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سدا دات واپسی جاری وو سوتلا شي 2 3 4 5 5000 فیملی پر ډے بنده چې کیمري پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شوی دو کپ داغا سے سب بریک روغلو اس دے عید میں غرس ان شاء اللہ عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے دے یو تو دا میر احتجاجینا درنے و جلوسینا دا کی مشٹولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرائے چے کم حق پاتے شوے او کم امرستے چے دا دوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقي ګورنمنت نا دلقادر بلوچ نا پر زور مطالبه کی چې درويغه باندې وخت نه ترېږي چې کیم څه د مو حق ورته راپوته دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتی نه شارتوي په هغه شه د موجوده یوش کشته ملاو دا په داسه تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلي ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه تاسو له عمر دراز وزیر په ریپورت کې واوریدل چې په دې کې د یو حکومي وطن پارټي سیاسي ګوند یو مشر وویل چې د قبایلو په نامه باندې څومره پیسې راغلي دي باید هغه قبایلو ته ورکړي، خو په عین حال کې بیا پاکستان او جاپان یو دستاویز لاسلیک کړی چې له مخې به جاپان حکومت قبایلي سیمو کې د کار کلي د پرمختګ او بهلۍ لپاره 500 لکه ډالر ورکوي. تفصیل څه دی؟ را سره دا وخت ټلیفون پر لاین له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض، تاسو سره کله کوم کې مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر، ډیر مننه. دغه تاسو چې کمزې کرو کو 500 لکه ډالر به جاپان خرچ کړي. دغه لړکی یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت پورز مازیګر چې پکې د عملګرو ملتونو چې کوم د خوراک او د کرکلې اداره د هغې استازی او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناستو. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 500 لکه ډالر به د قبایلي سیمو د کر کې چې کوم هلته کې حالت دی هغه چې کوم خراب شوی دی په دې تیر نامنه کې د هغې د بحالې او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو، کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو، دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو دپاره به دا پیسې چې کوم دي 500 لکه ډالر دا خرچ کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کر کلي اداره د هغې په ذریعه باندې خرچ کیږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وویل چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلي سیمو د بحالې لپاره کار کوي. ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک به د قبایلي سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک چې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحالې او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار دغه لړکی جاري ساتي.
ډیره مننه ریاض خان په دې اړه د تفصیل راکولو. تاسو ته ښه وخت غواړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
هلته بیا په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د هړتال کولو اعلان کړی دی. دا بل څه وخت زخمي او ولې د هړتال کوي دا وخت را سره د ټلیفون په لاین خپل همکار له پېښور څخه شبیر جان دی. شبیر جان، تاسو سره کله کو کمربانی وکي تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېر مننه عبدالحی کاکر صاحب. بالکل، د خیبر پښتونخوا چې کوم ډاکټرانو بیلابیل تنظیمونه دي هغوی د صوبایي حکومت لخوا هغه هیلت ایکټ یا نوی قانون مسترد کړی دی کوم چې صوبایي حکومت غواړي چې هغه په صوبه کې لاګو کړي. دوی وایي چې دغه ایکټ چې کوم دی هغه دوی ته نه دی منظور، ځکه چې ردوی په وانه دی کې نه خو عام ولس ته ناروغو ته ګټه ترلاسه ونه چې کوم دی د صوبې ډاکټرانو ته ردوی په وجه دوی هړتال کوم دی چې په 15 نیټه به دوی چې کوم دی په اسپتال کې دننه چې کوم پیړې دي هلته کې مریضان نه ګوري بلکې بار په آنګړن کې ناستې مریضان به ګوري. دا وروسته بیا هم دوی حکومت سره دوی په نرونو کوم بیا به د شپږشتم نه دوی د کار بندیز اعلان کوي.
ډېره ډېره مننه شبیر جان، ستاسو ښه وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو.
وسمجو یو بل رپورت. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکو ترګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کېږي چې د ډیرو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وژنې ولې روانې دي او مخه څنګه نیول کېدلای شي، په دې اړه دا رپورت درته لرو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه لمنځه وړې ده. خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګړۍ سره تړلې زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د 2 کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګوي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دغه چاپی غورځي، دغه خلک معلوم کی او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسوم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن فوختن هغو داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او
دا امنیتی چارو پو بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عضب اپریشن کامیاب بولی، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي. که څه هم ضرب عضب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګري په ضد د ملي تګلاري نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول سوې ده.
دماکي خود لري د ضرب عضب خپل کار ټیکو کو نېشنل پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د په ام کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا هغه دویم نمبر باندې لاړه. پکار دا چې هغه پسې وه پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل دوی د واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سو فیصده معلوم کړي کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرلی مګر د جماعتونو سره چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلی چې د پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدونکي لار به په لومړي پړاو کې جوړوي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې غربي لارې لپاره د نورو لارو پرتله کمې پیسې مختص کړل سوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهده سوي، خو غربي لارې لپاره په زاړه سکیمونو کار شروع کړل سوی دي. زموږ همکار ګولایاز د کاشغر ګوادر اقتصادي راداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې غړو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکه کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیسی پرې کار روان وو. خو د تاجدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاړو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال سرویل بلوچستان ہو گیا
زمونږ د کمیټې خواهش ده چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې زمونږ د کمیټې غړو حکومت ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پر راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال راسره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دی نه چې سې دی دا د روډو د جوړولو څخه محکمه ده هغه افسران دا ومنل چې موږ د سپېمې د کړی دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازې وایي نو په دروازو غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل د مور کواسته دا نیوز مور کوي
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
کاش یقین وکاستي لس روپۍ مې دې شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په سی له ساتي دی ریاست له دی ملک له دی حکومت
بلخو د عوامي نشتګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوې دي بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوې ضرور دي خو چې زموږ پرشر په بل شوې دي نو سلګ ډیر الوکیشن ای ورکړی دي ویسټرن روټ ته پاره ا کافی نه دي او اغه داسې دي چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دي چې بیا نه دا ټول لیډرشپ اني پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر
بشرا گوہر ویل چې غربی لارې کې ټول زاړس کې مونږ دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر احسان اقبال دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربی لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
تاسو د ګلای از رپورت اوریدئ راځي اوس هم د نغمه په ژغ کې سندره واورو
ramatale kasarni pandit shaktan jana shana shakra vidha sanjal hai jana shana shakra vidha sanjal ramatale kasarni pandit shaktan jana shana shakra vidha sanjal hai jana shana shakra vidha sanjal
نغمه پر رخ کې مو سندره واوریدله. اوس هم 9:30 بجې سوي دي. سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بنو سره وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشال سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. یادې اتحادیې دغه غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي چې د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو لا هم ډېرې دا مهال په بنو کې ژوند کوي. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو باندې 50,000,000 خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې شوې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بنو سره وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. په مصر کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرائیل پر جنوب د میزایلو د حملې پخه منلې. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 5 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هېواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي دي له سراج صحیح به واورو.
نن جنگ روز پانه خپل اداریه کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان سرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبی ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډیری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 415 روپو ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی، خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي، نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق پاڼې خپلې اداریه کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پېښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبې کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي، لکه هغه خلک چې د ورځې په اسپیتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي، ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوي. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار ده چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده، ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج دپاره مستند ډاکټر ته ورزي. باید چې دغه لړکې د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. او وال سټریټ جرنل د اسلام په شرعي نظام کې د فتوا اهمیت او د سختري زړلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې ده. شاهین بنیرای د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی اکانومیسٹ مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلي کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی و او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,400 اکړ ځمکه د کوکنارو کر شوی و چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 80% جوړ شو. مجلل کی په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي لکبل وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوهه او جالي عالمان چې د سخدري د ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوځولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سخدري د ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سخدریزه ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم جو د ترکیه او شام په اړه یو رپورت ته په اصل کې چې چارواکي د شام په شمالي شهر حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکی له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د بلې خوا ترکی د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو څپې اندېښمن کړي ده. وزیر اعظم یې ویلي که حلب شهر سقوط وکړي له شام څخه د کډوالو یوه نوې څپه ترکی ته مخه وکړي. په دغه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
انقره د کوردی ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا لمخ کې په ترکیه کې استوګن دي د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریه د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماره او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده ډیرا دی په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حمله زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیځ پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د احمد تکل رپورټ اوریدلی. او سم یو بل رپورټ تاسو چې ملالی بشیر جوړ کړی دی. د افغانستان د بلخ والی عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ اختلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندېښنې راپورته کړي دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضع خرابه سوې، حکومت د دغو دواړو قوماندانانو ته مخ ور اړولی چې طالبان په منحوي کې مرسته وکړي. د حکومت دغه تګلاره له خطرونو ډکه بلل کېږي، ځکه چې ویل کېږي دا قوماندانان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشي راپورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملالی بشیر اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبري وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کېږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قوماندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخواني ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه باید چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشې دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشې له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدئ، اوس هم راځئ د سردار علي ټکر په غږ کې وسندر واورو. د سردار علي ټکر پر رحیم سندر واور دا اوس یو بل رپورت را شو. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخه پلان چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیشن کې کسان بدن دوه ګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د مشر د ټاکل کېدو پر سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي سي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن د روابطو په اساس جوړ شي نو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. په دې اړه د ناجیا صافی په رپورټ اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپل په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دو ګروپونه ګروپونه د خان سي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شته باندې د خان د دوی هغه د خپل هر څه خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کولای شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې دي خلکو کاندیداتي ورځ د فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دي
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو اداریه کې د دې ملک په کراچي کې د ګرمۍ پر راغلي سخته څپه بحث کړی دی. د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان وژلي. د ادارې په یو برخه کې راغلي چې مرکزي او د سند حکومت یو پر بل نیوکې کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی. بوروال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په کراچي کې د ګرمۍ د وژونکې څپې یو اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دی باید په یو لاند سفر هلته ورسي. ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره و چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له غړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړی. د ادارې په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف له تلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه سوې ده کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې د ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریځ خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمواری په سمه توګه نه دي پوره کړې. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ د شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت خبرګون داسې نه وو لکه څنګه چې پکارو. ادارې لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو د ذمواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بل یې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف دې لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغسې پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانۍ ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمېر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 10:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ساته خبرونو لومړی غړي سلام پښتونخوا ده. سلام پښتونخوا کې مو خبري برخه سندري واوریدې د پاکستان مطبوعاتو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وسوه. خو اوس راځي چې د اسحاق خان په ژغه پای ته ورسو خو په بل غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
خدا سنوی زوروی میسه لپارا تاول خدا سنوی حی تاول خدا سنوی جوندون دا راز شپې پا داس څنګه تیرو ما جوندون دا راز شپې پا داس څنګه تیرو گل راہ لبی اختیار تاول خدا سن گل راہ لبی اختیار تاول خدا سن خدا سوی دروغ جان نسی تم کار خدا سن دروغ جان ستم کر تول خدا سن ہائے